د مازیګر شپږ بجې سوې زما صالح او نورو همکارانو سلامونه ومني. په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکیه او ازبکستان غونډه کې د افغان چارواکو ګډون له لاسته راوړنو ډک و. نور مطالب هم لرو خو پیل له کورنیو خبرونو کوو. د کورنیو او نړیوالو خبرونو کوو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر چې نن کندهار ته تللی و د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په ګډون یې دغلته په یوې امنیتي غونډه کې برخه واخیسته. ترکیه او پاکستان افغان محصلانو ته سلګونه برسونه ورکړي تر څو په دغو هیوادونو کې وړیا لوړې زده کړې ترسره کړي. او د پاکستان د پوځ ویان دا رپورټ چې پکې ویل شوی دی آی ایس آی له طالبانو سره کلک ملاتړ کوي رد کړی دی. ولسمشر کرزی چې نن سهار کندهار ولایت ته تللی و د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په ګډون یې دغلته یوه امنیتي غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست، د ولسمشر، د ملي امنیت سلاکار، د کندهار والی او د امنیتي ځواکونو یو شمېر قومندانانو هم برخه درلوده. د کندهار په دې امنیتي غونډه کې د دې ولایت په اوسني امنیتي وضعیت او د امنیت د ښه ټینګښت لپاره نیول شوو تدابیرو په اړه جمهور رئیس ته معلومات وړاندې شول. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې په هغو تدابیرو هم ټینګار وشو چې کولی شي کندهار کې امنیت ټینګ او د زیاتو تروریستي پیښو مخه ونیسي. په امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته ولسمشر کرزی د کندهار ولایت د ولسوالیو د قومي مشرانو په لویه غونډه کې برخه واخیسته او د هغوی د غوښتنو تر اورېدو وروسته د ارغنداب په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د شوي ځان وژونکي حملې د قربانیانو خپلوانو ته د ډاډګرنې مراتب هم وړاندې کړل. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د امنیت مدیرې د مخدره موادو له قاچاقو کوونکو سره په همکارۍ په 15 کاله بند محکوم کړی دی. په دې اړه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه کس د سید آباد ولسوالۍ د ملي امنیت له وطن کارکوونکي سره یو ځای د مخدره موادو دریو تنو قاچاق کوونکو د اجازه ورکړې و چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي مخدره مواد کابل ته ولیږي. ویل شوي چې درې واړه قاچاق کوونکي چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکي دي نیول شوي او هر یو په 12 کاله بند او یو نیم میلیون افغانۍ جریمه محکوم شوی دی. په خوست ولایت کې ائتلافي ځواکونه وایي چې نن یې د پکتیکا ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې دوه مین خښوونکي د مین خښولو پر مهال وشلې دي. د دې ځواکونو مطبوعاتي مسؤل جګړن پلاټ ازادي راډیو ته ویل چې دوه خښ شوي ماینونه هم شنډ کړي او دوی ځواکونو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. په عین حال کې په کندوز ولایت کې د ایساف ځواکونو یو مطبوعاتي مسؤل ویبر وایي چې نن د سړک غاړې په چاودنه کې دوه بهرني عسکر ټپیان شوي دي. په یو بل خبر کې په خوست کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل جګړن پلاټ وایي چې نن د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د دوی په ځواکونو دوه چودنه هم شوی خو تلفات نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د پکتیکا، کندوز او پکتیا ولایتونو په دغو پیښو کې تر شلو زیات بهرني عسکر وژلې دي خو افغان او ائتلافي ځواکونه دا ادعا نه مني. د ترکیه او پاکستان هیوادونو سلګونه تحصیلي بورسونه افغان ځوانانو ته ورکړي تر څو په وړیا توګه په دغو هیوادونو کې لوړې زده کړې ترسره کړي. د پوهنې وزارت ویان محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې 300 بورسونه پاکستان او سل نور ترکیه دي. ترکیه د وزارت ته ورکړي او د اسموینو له لارې به په مرکز او ولایتونو کې د 12 ټولګیو په فارغانو ویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تحصیلي بورسونو په ویشلو کې ډېر انتقادونه موجود دي او ویل کېږي چې تر ډېر هغه زده کوونکي او محصلان کولی شي چې بهرني هیوادونو ته د لوړې زده کړې لپاره لاړ شي چې پیسې او واسطه لري. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان د پوځ ویان دا رپورټ چې پکې ویل شوی د دغه هیواد استخبارات یا آی ایس آی د افغان طالبانو اساسي ملاتړې او مرستې کوونکی دی له دښمنۍ ډکه ادعا بللې ده. د دغه راپور له مخې چې د لندن د اقتصاد انسټیټیوټ لخوا خپور شوی دی، د پاکستان استخبارات افغان وسلوالو طالبانو ته روزنه ورکوي، مالي مرسته ورسره کوي او هغوی ته پناهګاوې برابرې کړي دي. د پاکستان د پوځ ویان وویل
This is part of a malicious campaign. We completely
reject دا د پاکستان د پوسټ پر ضد د خصمانه کمپاین د لړۍ یو برخه ده. موږ دا راپور په بشپړه توګه ردو، حتی نه غواړو چې پرې تبصره هم وکړو. هغه ویل د پاکستان پوځ استخباراتو چې د تروریزم پر وړاندې کومې قربانۍ ورکړې دي هغه په خپله د حقیقت څرګندوي دي. دغه رپورټ د طالبان له نهو قمندانانو سره د مرکو پر اساس برابر شوی دی. دغو طالب قمندانانو ویلي چې حتی د آی ایس آی غړي د طالبانو په مشرتابه شورا کې د غونډو پر مهال موجود وي او د خبرو اترو څارنه کوي. ایران نن پاکستان ته په 2015 کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د خپل طبي غاز د انتقال لپاره د پایپ لاین موافقه نهایی کړه. د ایران دولتي ټلویزیون ویل د دوړو هیوادونو اساسو په دې اړه په تهران کې موافقه هم لاسلیک کړې ده. د دې موافقې پر اساس تر راتلونکو 15 کلونو پورې به ایران په ورسنی ډول پاکستان ته خپل 1 میلیون کیوبیک متر طبیعي غاز انتقالوي. د غاز دغه پایپ لاین د ایران جنوب د غاز سیمه د پاکستان له بلوچستان او سند ایالت سره نښلوي. د ایران دولتي ټلویزیون په وینا دغه پایپ لاین به 0 کیلومتره اوږدوالی ولري چې زیاته اندازه لا د مخه جوړه شوې ده. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو په لومړنۍ کلیزه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له تهران څخه غوښتنه وکړه چې خپل نړیوال مسؤلیتونه ترسره او د دریو امریکایي بندیانو ترڅنګ ټول سیاسي بندیان خوشې کړي. دغه درې امریکایي تورستان له یو نیم کال راهیسې پرته له کومې محاکمې بندیان دي. میرمن کلینټن په یو اعلامیه کې ویلي چې د ایران رژیم د دغه هیواد د اتباعو د اساسي او بنیادي حقوقو ردولو ته دوام ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان نن پر قرغیزستان غږ وکړ چې په دې هیواد کې ازبک اقلیت له تاوتریخوالي وساتي. دغه سازمان همداشن د قرغیزستان له ګاونډیو غوښتي چې له قرغیزستان څخه د وتونکو خلکو لپاره خپلې پولې پرانستې وساتي. د بشري حقونو ډلو ویلي د قرغیزستان د نظم او قانون پلي کوونکې ادارې د خپلو خلکو او په ځانګړي ډول د ازبک اقلیت لپاره د امنیت په رامنځته کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې له ازبکستان غوښتنه کړې چې په قرغیزستان کې د تاوتریخوالي له امله دغه هیواد ته د اوختو ازبکانو لپاره خپل سرحدونه پرانیزي. د قرغیزستان د موقت ادارې مشر روزا اوتنبایوه منلی چې په دې هیواد کې راپارېدلی تاوتریخوالی له کنټرول له وتلی دی. راپورونه وایي چې له تېرو درې ورځو راهیسې د قرغیزستان په جنوب کې د ازبک او قرغیز قومونو ترمنځ جګړو کې لږ تر لږه 280 وژل شوي او 300 نور ژوبل دي. په همدې حال کې د قرغیزستان لرې کړی شوي ولسمشر قربان بیګ باقیف دارت کړی چې ګواکې د هیواد په تازه تاوتریخوالي او لانجو کې لاس لري. په فلیپین کې چارواکي وایي د سیلانیانو یو بس نن د پایتخت منیلا په جنوب ختیځ کې یوې غننۍ کندې ته ولوېده چې په نتیجه کې 10 تنه مړه شوي دي. د پولیسو مشر ویلي په مړو شوو کسانو کې زیاتره ایراني اتبا دي چې اکثره یې د طب پوهنتون محصلان دي. د ارسن دیګال په وینا په دې پیښه کې 1.5 تنه نور ټپیان شوي دي. او یوې سختې زلزلې چې د ریختر په حساب 6 درجې و نن سهار د جاپان شمال ولړزو. مقامات وایي که څه هم چې دغه زلزلې د سونامي څپې اوچتې نه کړې خو تر اوسه له دې وجې د چا د ټپي کېدو او یا د رسېدلو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د جاپان د زلزله پېژندنې ادارې ویلي د زلزلې ابتدایي اندازه 6.2 درجې و چې د توکیو په شمال کې د هاما دوری او فوکوشیما سیمې ولړزولې. نوموړې ادارې زیاته کړې د دې زلزلې مرکز د هونشون د اصلي ټاپو د سمندر تر تل 40 کیلومتره لاندې کې و. د توکیو د برېښنا انرژۍ کمپنۍ ویلي چې د دوی اټومي برېښنا کوټونه د معمول په شان له زلزلې وروسته هم کار کوي. دا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او سم پام وکړئ اقتصادي او سپورتي خبرونو ته.
د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ویلي چې بهر ته د پیسو د انتقال په اړه به د افغانستان بانک له عمومي رئیس سره ډېری خبرې وشي. د کمیسیون نن خپلې غونډې ته د ترانسپورت وزارت سرپرست محمد الله بتاج غوښتي و تر څو د خصوصي هوایي شرکتونو په واسطه له افغانستان څخه بهر ته د پیسو د لیږدولو په اړه معلومات وړاندې کړي. خو د ترانسپورت وزارت سرپرست وویل چې د خصوصي هوایي شرکتونو لخوا پیسې بهر ته نه انتقالیږي، بلکې د دې موضوع د روښانه کولو لپاره نورو جدي تدابیر التیاشته. د افغانستان په شمال کې د زعفرانو د کروندګرو ټولنه وایي چې سکال به په ډیرو ځمکو کې زعفران وکرل شي. د روس خبری آژانس خبر ورکړی چې سکال په شمالي ولایتونو کې 1500 جره بزمکه د زعفرانو کښت ځانګړې شوی او لدې سره به نړیوالو مارکیټونو کې د زعفرانو عرضه هم زیاته شي. تیر کال د افغانستان په شمال کې یوازې په 1500 جره بزمکه کې زعفران کښت شوی و. او دا هم سپورتی خبرونه. عزیزی بانک هغو افغان ورزشکارانو ته لزګونه موټر او موټر سایکلونه ډالۍ کړي چې مډالونه یې ګټلې دي. د عزیزی بانک مسولان وایي چې 6 سلویکتر دی موټر او موټر سایکلونه هغو ورزشکارانو ته ډالۍ کړي چې د جنوبی آسیا په ورستیو لوبو کې هیواته مډالونه راوړي دي. د جنوبی آسیا مسابقې د تیر کال د دلوی اصل باغې د میاشتې په ورستیو کې ترسره شوې او افغان ورزشکاران وتونېدل چې په بیلابیلو لوبو کې 2 مډالونه ترلاسه کړي. یوې نړیوالې مؤسسې د غزنی ولایت ورزشکارانو ته سپورتي جامې او نور لوازم وویشل. د باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکړی چې کابو سل جوړه جامې، کرمچې او سپورتي جرابې د خواجه عمري او قرباغ ولسوالیو او مرکز ورزشکارانو ته ویشل شوي دي. په غزنی کې ورزشي مسؤلانو ویلي چې ورزشکاران به د دغو سپورتي جامو او نور لوازمو څخه په ګټې اخیستنې خپل سپورتي فعالیتونه لا زیات کړي.
پاش بجې او لس دقیقې سوې په روانه خبري مجله کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیه او ازبکستان کنفرانسونو د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې درلودې. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان په کندهار کې وویل چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د څار او کابو کولو لپاره به لاس په کار سي. د پامیر خصوصي هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط د علت څېړنه اوس هم روانه ده. په ننګرهار کې اور لګېدنې خلکو ته مالي زیانونه اړولي. نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه او ازبکستان کې د سیمې دوه معتبرو کنفرانسونو او غونډو سیکا او شانګهای ته په اشاره وویل چې له افغانستان سره د همکاري په برخه کې مثبت ژمنې وسوې، خو هیله څرګنده کړه چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې مهم رول ولري. نور له کابل د مجاهد جواد په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د یک شنبې په ورځ د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې وویل چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې کار وکړي.
انتظار ما از پاکستان ای بود کې طرفداری خود از تصمیمای جرګې سول بگویند.
د ویل پاکستان څخه مودا ته مو چې د سولې د جرګې له پریکړو ملاتړ وکړي، ځکه تاسو پوهیږئ چې د پاکستان له مرستې پرته سولې ناممکنه بریښي. او دا چې په دې غونډو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړ، دا موږ ته ډېره مهمه وه. د سیکا غونډه د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور د رامنځته کولو په هدف په ترکیه کې جوړه شوې وه چې شل غړي هیوادونه لري، او شانګهای چې ورته د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان وایي شپږ غړي هیوادونه لري چې په دواړو غونډو کې له افغانستان سره نه یوازې په اقتصادي ډګر بلکې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هم د مرستو سترې او مهمې ژمنې وشوې. د پاکستان د همکاریو پر سر د خبرو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ده هم وویل چې دوی یو لړ رتبه پلاوی ټاکلی چې ډېر ژر به ایران ته ولاړ شي څو د افغان بندیانو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي، ځکه د ده په باور دا سمه ده چې افغانستان له ایران سره دوستانه اړیکې غواړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو خلکو په اړه ترې پوښتنه هم کوي.
ما یک هیئت بلندپایه را آماده داریم چې به ایران سفر کنند.
دی وایي زموږ یو لړ رتبه پلاوی دا مهال چمتو دی چې ایران ته ولاړ شي او د دغو مسلو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي او د دغو افغان بندیانو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دغه هیئت به په راتلونکو څو ورځو کې ایران ته ولاړ شي. د افغانستان په لویدیځ کې یو شمېر افغانانو ویلي و چې په ایران کې شاوخوا څلوېښت تنه افغان بندیان چې د ایراني چارواکو په وینا د نشهیي موادو سره د تړاو په تور نیول شوي وه اعدام کړی شوي دي.
بلخوا افغان دولتي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلي هیئت ته به وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو نمونه له تور لیست څخه وباسي چې تمه کیږي د سولې او پخلاینې له بهیر سره یو ځای سي. د امنیت شورا دغه هیئت افغانستان ته د روان امنیتي حالت د څېړلو او له تور لیست څخه د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د نمونو د ایستلو پر څرنګوالي په کابل کې کار کوي. نور د کابل څخه د مسوم میوند پر پورت کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی له تور لیست څخه د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د نمونو د لرې کولو په څرنګوالي کار کوي. افغان دولت وایي چې دغه پلاوی ته به له دغه لیست څخه د ځینو مخالفینو د نمونو د لرې کولو وړاندیز وکړي. د امنیت شورا دا پلاوی وروسته له هغې کابل ته راغلی چې د سولې ملي مشورتي جرګې پر افغان دولت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نیک نیت ښوولو لپاره دې له دغه لیست څخه د افغان دولت د مخالفینو نمونه وباسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرې غونډې ته وینا کول وویل چې د افغانستان د امنیت شورا له دغه پلاوي سره خبرې اترې پیل کړې دي. خو ښاغلي رسول وویل چې دوی به د هغو کسانو د نمونو د لرې کولو وړاندیز وکړي چې تمه ده د سولې او پخلاینې له بهیر سره یو ځای سي. ملګري ملتونه غواړي دا بهیر ژر پر مخ ولاړ سي، په ځانګړي ډول د هغو پرېکړو په اساس چې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې سوي. خو د دې مسلې مشري د امنیت شورا سره ده. البته موږ د هغو کسانو د نمونو لیست چې فکر کوو په راتلونکي کې د سولې له بهیر سره په کومو شرایطو یو ځای کېږي د امنیت شورا ته وړاندیز کوو چې هغوی له تور لیست څخه وباسي. تر دې وړاندې د افغان دولت په غوښتنه د پنځو تنو نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه ایستل شوي دي. اوس پوښتنه داره چې افغان دولت به دا ځل د کومو کسانو نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه ایستل وغواړي، او آیا په هغوی کې به د وسلوالو طالبان د مشر ملا محمد عمر او د ګلبدین حکمتیار نمونه هم شامل وي او که څنګه؟ خو د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د امنیت شورا له تور لیست څخه باید د هغو کسانو نمونه وایستل شي چې اوس په جګړو کې ښکېل نه دي. د سیاسي چارو څېړونکي عبدالستار سادات هم یو له هغو کسانو څخه دی چې ورته نظر لري. نوموړي وایي که د هغو کسانو نومونه له تور لیست څخه ویستل سي چې په جګړو کې دي، نو دا به په افغانستان کې د تروریزم سره روانه جګړه تر سوال لاندې راولي.
دا به یو مثبت اقدام یو پیل به وي. اما زه ډاډه یم هغه کسان چې نظامی فعالیت لري فعلا په افغانستان کې د هغوی نومونه دوی تور لیست نه باسي، ځکه د تور لیست نه په ایستو سره دوی خپل جګړې مشروعیت لاسه ورکوي. په واقعیت کې بیا د مخالفینو جګړه په یو ملي مشروع مبارزې باندې تبدیلیږي، او په مقابل کې د متحدینو او متحده ایالاتو جګړه په تجاوز باندې بدلیږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د افغان دولت د وسلوال مخالفینو د مشرانو د نومونه ایستل د سولې د ملي مشورې جرګې یو لویه غوښتنه ده. ویل کېږي چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د 120 افغانانو نومونه لیکلي دي. په افغانستان کې د سولې راوستلو او د افغان دولت له وسلوال مخالفینو سره د خبرو د لارو چارو لپاره په کابل کې د غبرګولي پر 12 د سولې ملي مشورې جرګه د 1400 استازو په درلودلو جوړه سوه. د دغه جرګې یو لویه غوښتنه دا وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه دي د افغان دولت د ځینو مخالف مشرانو نومونه پاک سي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
خبري مجله اوري.
پاج بجے او شپارس دقیقې دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنی مکرستل چینن یک شنبه له ولسمشر حامد کرزي سره کندهار ته تللی وو. ازادي رادیو ته ویل نړیوال ځواکونه به د هغو خصوصي امنیتي کمپنیو په وړاندې اقدامات کوي چې ولسمشر کرزي په اړه اندېښنه شولې وه. ولسمشر حامد کرزي نن په کندهار کې وویل چې ځینو دغو کمپنیو په افغانستان کې خپل سری زیات کړي او د دولت په څنګ کې یو بل موازي حکومت جوړ کړي. د مکرستل د سرګندونو نور جزئیات له کندهار د محمد صادق رښتینی پرپورت کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکرستل چې د ولسمشر کرزي سره کندهار ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ټوله هڅه بداوي چې په کندهار کې خلکو ته آرام او هوسا ژوند برابر کړي. په کندهار کې امنیت راسي او د بیا رغونې په چارو کې چټکوالی. د مکرستل څخه مو وپوښتل چې ولسمشر کرزي وویل چې په هیواد کې موجوده امنیتي کمپنۍ چې د دغه خبره د بهرنیانو لخوا یې حمایت کیږي امنیتي ستونزې پیښوي. ستاسو پلان د دې کمپنۍ په اړه څه دی؟ نوموړي په ځواب کې وویل د شخصي امنیتي کمپنیو په اړه نه یوازې دا چې ولسمشر دلته په کندهار کې خلکو ته په وینا کې وویل، بلکې زما سره په شخصي توګه هم دا ستونزه شریکه کړې. او د ولسمشر ټینګار دا دی چې په هر شکل وي دا کمپنۍ دي تر کنټرول لاندې راسي. زه سل په سلو کې د دوی سره موافق یم. ائتلافي ځواکونه د افغان دولت سره په ګډه هڅه کوي چې ژر تر ژره دا کمپنۍ تر کنټرول لاندې راولي. د یادولو وړ ده چې ولسمشر کرزي نن په کندهار کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې یادې امنیتي کمپنۍ په غلا، چور او وژنې تورنې کړې. ولسمشر وویل چې یاد سوي امنیتي کمپنۍ د هیواد په نام نوي کې لاس لري. محمد صادق رښتینی، د ازادي راډیو، کندهار.
د پولند صدر اعظم وایي چې دا هیواد به له ناټو وغواړي چې له افغانستان د عسکرو د ایستلو لپاره یو پلان جوړ کړي. پولند په افغانستان کې شاوخوا 2500 پوځیان لري چې د دې هیواد د جنوب په ناکرارو سیمو کې ځای پر ځای دي. په دې اړه نور له عصمت سروند خبري.
د پولند صدر اعظم ډونالد توسک پرون وویل چې دا هیواد به د ناټو له غړو هیوادونو وغواړي چې له افغانستان د ځواکونو د ژر تر ژره ایستلو لپاره یو پلان جوړ کړي. ښاغلی توسک دا خبره وروسته له دې وکړه چې په افغانستان کې 12 پولنډي عسکر ووژل شو. پولند په افغانستان کې 2600 سرتیری لري چې د امریکا او ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې د افغانستان په جنوب په تیره بیا غزنی ولایت کې فعالیت کوي. حاضر دمه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر 140,000 ته رسیږي او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو 2 میاشتو کې 150,000 ته ورسیږي. ډونالد توسک وویل پولند به د پرتګال د مرکز لیسبون په غونډه کې په ناټو کې خپل متحدان وهڅوي چې په ګډه له افغانستان د خپلو ځواکونو د نسبتا ژر ایستلو په پلان سره سلا شي. ښاغلی توس په عین حال کې ویل پولند د دې غوښتونکی نه دی چې د ناټو یووالي ته زیان واوړي، خو دوی په افغانستان کې په کافي اندازه ځانونه شکیل کړي او دې ته په پام سره اوس هغه وخت راغلی چې هر څومره چې ممکن وي دا ماموریت باید همره ژر پای ته ورسیږي. د پولند دفاع وزارت د شنبه په ورځ ویل چې په غزنی کې د دوی د اډې په 12 کیلومتره کې یو عسکر هغه مهال ووژل شو او اته نور ژوبل شول چې د سپرلیو نقلیه وسیلې ته نږدې بم وچاودېده. د پولند سرپرست ولسمشر برونیسلاو کوموروسکی چې له صدر اعظم توسک سره ګوندي اړیکې لري او ګمان کیږي د جون د 6 منټه انتخابات په وګټي وویل چې د پرون سهار په افغانستان کې د پولندي عسکرو تر مرجوبلو مخکې د صدر اعظم ښاغلی توسک سره د افغانستان د ماموریت د پای ته رسولو په باب خبرې کړې وې.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي تر اوسه پورې چې کومې څېړنې کړي ښودلې ده چې د پامیر هوایی شرکت مسافر وړونکي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله نه ده لویدلې. چارواکو ویلي که څه هم د الوتکې تور صندوق یا بلک باکس تر اوسه نه دی څېړل سوی، خو د دوی له څېړنو داسې ښکاري چې د بګرام هوایي ډګر د رادار او د پیلوټ ترمنځ ستونزه رامنځته سوې وه. دغه الوتکه چې 44 کسان پکې سپاره ول، تېره میاشت له کندوزه کابل ته روانه وه چې په شکردرې ولسوالۍ کې ولویدله. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د پامیر خصوصي هوایی شرکت د الوتکې د پرېوتو په تعقیب او د هیواد د هوایی ترانسپورت د خوندیتوب په هدف د جمهور رئیس له حکم وروسته د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي د بیلابیلو خصوصي هوایی شرکتونو د څو الوتکو په الوتنو بندیز لګول شوی. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست محمود الله بتاش د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ته وویل په دغه هیواد کې د الوتنو د مسؤلیت په هدف د پامیر هوایی شرکت په دو الوتکو او د کامیر په یوې الوتکې بندیز لګول شوی. د ولسي جرګې د ترانسپورت او مخابراتو کمیسیون د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست او مرستیال د پامیر هوایی شرکت د الوتکې د رالوېدو د پیښې د عواملو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره خپلې غونډې ته وربللې وه. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت تخنیکی مرستیال راز محمد علمی وویل د هغو څېړنو له مخې چې تر اوسه پورې شوي دي، د دغې الوتکې په ماشین کې کومه تخنیکي ستونزه نه وه پیښه شوې. د وایي لکه څرنګه چې موږ خپلې څېړنې کړي دي، که چیرې الوتکې ستونزه درلودله نو له غره سره له ټکر وروسته یې ماشین ټوټه ټوټه نه کېده، بلکې هلته به خوړین شوی پروت و. نو متخصصینو ټولو دا نظر ورکړ چې د الوتکې ماشین سقوط نه دی کړی. په ډاګه درته وایم چې نیمګړتیا په خپله بګرام او پیلوټ کې ده، په بل څه کې نشته. بګرام هوایی ډګر رادار لري، هر الوتکه چې الوتنه کوي هر هوایی سړک معلوم دی، بګرام باید ورته لارښوونه وکړي. خو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست وویل چې دا مسله به د رالویدلې الوتکې د تور صندوق یا بلک باکس په اړه چې د پیلوټ خبرې پکې ثبت شوې دي له څېړنو وروسته روښانه شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ، البته نن، د مور نړیواله ورځ په کابل کې ولمانځله. د مور نړیواله ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډې ته د ښځو چارو سرپرست وزیر وویل چې دوی د مور د نړیواله ورځې په ویاړ په دې وزارت کې د ښځو د لاسي صنایعو یو دوه ورځنی نندارتون جوړ کړی. زکیه غیاسی ورباندې رپورټ لري.
د افغانستان د ښځو وزارت چارواکو د مور نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې یو شمېر افغان میرمنو د ښځو چارو وزارت لخوا د دا ډول لمانځغونډو جوړول یو نمایشي کار وباله. دغه میرمنې ادعا کوي چې افغان ښځې په خپل ورځني ژوند کې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي او یوازې دا ډول لمانځغونډې د دوی پر وړاندې پرتې ستونزې نشي هوارولی. دوی وایي چې د ښځو چارو وزارت باید داسې پروګرامونه طرحه کړي چې له مخې د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راشي. دا وایي چې موږ سل فاصلو کې عامه پوهاوي ته اړتیا لرو. د عام روغتیا او اقتصاد وزارتونه باید له موږ سره مرسته وکړي. زموږ لیک لوست باید ډېره پاملرنه وشي او د بشري حقونو عامه پوهاوی باید موجود وي. زما نوم سارا دی. نن د مور د ورځې په مناسبت دلته لمانځ غونډه وشوه، خو هېڅکله په افغانستان کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او نه کېږي. نن دلته ډېرې پیسې مصرف شوې خو غرمه یې ښځو ته خالي ساعت هم ونه کړ. حداقل موږ ته یو بوتل اوبه یا یو ګیلاس خالي چای هم رانه کړ. که څه هم دا محفل د ښځو لپاره جوړ و، خو ښځو ته هېڅ اهمیت پکې ورنه کړل شو. دوی دا غونډې ځکه جوړوي چې په خپله پیسې پکې وګټي، خو د ښځو په کیسه کې هېڅوک نه دي. د مور د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې د ښځو چارو سرپرست وزیر ډاکټر حسن بانو غزنفر وویل چې دوی په تیرو 8 کلونو کې افغان ښځو ته د ژوند د ښه والي لپاره ګامونه اوچت کړي دي، خو د میرمن بانو پر وینا د افغان ښځو پر وړاندې پرتې ستونزې دومره زیاتې دي چې د دوی کړې هڅې کافي نه دي. میرمن غزنفر وویل د دې ستونزو د حل لپاره باید مسؤول ارګانونه راټول او د ښځو پر وړاندې پرتې ستونزې وڅېړي تر څو د حل لپاره یې مناسبې طرحې وړاندې شي. میرمن غزنفر وایي هغه څه چې تر اوسه پورې تر سره شوی دی کافی ندی د خځو پر وړاندې د پرتو ستونزو د حوالی لپاره د معقوله لارو د مندلو لپاره باید ټول مسؤول ارګانونه ملی او نړیوال موسسې ملی سوداګر او د خځو چار وزارت سره کښینی او د ټولنیز ستونزو د حوالی لپاره چې له کلونو مودې راهیسې راپیښه شوې ده طرحې ورته برابرې کړو تر څو هغه بېوزله کورنۍ چې دا ستونزې کړوي هغوی په امان کې شي. په دې غونډه کې د جون د 14مې یا د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي پیغام هم ولوستل شو.
ستاسو له پیغامونو نه
رحمت شریک پاسون یم له اریوب زاده څخه د دولتي چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د اریوب زاده او د ګردیز په منځ کې لارې کې غر راښویدلی دی د تیرې یوې هفتې راهیسې لار بنده ده او ممکن دا لار تر میاشتو پورې بنده پاتې شي. نو له همدې لارې مونږ غوښتنه کوو له چارواکو څخه چې تر څو دوی وکولی شي د لارې په خلاصون کې رغنده مرسته وکړي د خلکو سره. تر اوسه له چارواکو هېڅ راز اقدام نه دی کړی تر څو چې لاره خلاصه کړي. د راډیو د لارې مونږ د دوی صحیح هیله کوو چې د لارې په خلاصون کې رغنده اقدامات وکړي. مننه.
په هرات کې چارواکي وایي د وسلولو طالبانو یوه دیرش کسیزه ډله له دولت سره ملګری سوي او ژمنه کړې ده چې بیا به جګړې ته مخه نه کوي. په عین حال کې د همدې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د پولیسو پر موټر د ماین چاودنه سوي چې په اړه یې له هراته شرف الدین سنیکزی رپورټ راکوي.
لال محمد ابراهیم زیدی شینډن ولسوال په ټلیفون سره د هغې ولسوالۍ اړوند وسلواله طالبانو د یوې دیرش کسیزه ډلې د تسلیمۍ حال ورکړ. ولسوال وویل تسلیم شوي طالبانو ته به د دولت له لورې اصلي مینو کې د ژوند تېرولو امنیتي اسانتیاوې او د کار زمینه برابره سي. طالبانو دغه کسان د خپلې ډلې ونه منل مګر طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي په یو بل جلا خبر کې د هرات کشکونه ولسوالۍ کې د ماین په ذریعه د وټانګ د تخریب او دوه خارجي عسکرو د وژنې ادعا لرله. همداراز د شینډن الوند پولیسو باندې یو بل جلا ماین د انفجار یو رنجر موټر د ویجاړۍ او 15 عسکرو د وژنې وویل. د کوشک کونه پیخی امنیتی مامورینو ونه منله خو د شینډن ولسوال بیا خپل سیمه کې د ماین پیښې تایید کړه. وی ویل یو پولیس او دوه ملکیان پکې ټاپیان کړی شو.
زیا په نظر له دا یو نفر پولیس دی چې څه ځخې سره یو دوه نفر ملکي خلک دی او څه زده او نه اغان څه ځخې
شندن د هرات یو له غول سوالي او څه خده چې تری ربري دی. اداري چارو کې دولت سره د 125 تنو په ترکیب کې چارې ولسی شورا پر مخ بیایي. د نا امنۍ پیښې پکې د تیر په خلاف کمې شوې او د ولسي شورا په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفینو یوه سل کسیزه وسلواله ډله د روان کال لومړۍ میاشت کې هم ملکي ژوند ته راوګرځېدله.
په جلال آباد کې د جلال آباد په یو مارکیټ کې اور لګیدنې خلکو ته شاوخوا 480 میلیونه افغانۍ مالی تاوانونه اړولي چې د دې ولایت چارواکي له مرکزي ادارې د مرستې غوښتنه کوي.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د یک شنبه پورس خبری کنفرانس سوال د دوی لخوا د ټاکل شوی هیئت ارزونه خو خوده چې د جلال آباد د سپلکو په کوڅه کې لګیدلی وور 450 میلیون افغانۍ زیان اړولې ده. د وویل
په جناب ته شه تاسو باندې چې موږ هیئت په خپل مشارکت مو دي ته مقرر کړی چې د خساره او تاوان هو سنجبي تقریبا په لږه 480 میلیون افغانۍ شو دي چې دغه تاوان څه ده لیدي او د کابل څخه به هیئت راسي بیا به هم د غزمو د هیئت تبوغری او دیبهم نور خپل نظر پروايتي.
والی ګل آغا شیرزی ویل لو ولسمشر کرزین بعد اور د پیخي د زیانمنو لپاره مرسته وغواړي.
بیا به ځین انشاء الله پیشنهاد کوم چې جمهور ته چې په دې رابطه زمور دي غرب او خلکو دکاندارانو سره کومک وکړي.
جلال آباد په منځ ښار کې د یک شنبه په شپه ماخام او بجې لګیدلې اور د همدغه ورځې تر سهار روان او لمبي تر لری لری ښکاری دي چې په ترڅ کې د چپلکو ګودامونه او مارکیټ تقریبا ډیره برخه سوځیدلې ده.
تاسو له پیغامونو نه
د کلاینو د ولایت او د مرغاو د ولسوالۍ او د جوغوجي چې موږ څلور ساعته د اوبو چې کندای راشي کسان اوس موږ سره سره چې نه کېږدۍ لري او نه خیمه لري نه خر لري او په داش کې بلای جوان کې پراته دي. موږ دا خواهش دي چې د
مرزان دي د خدای په تیاته
چالو ده په دې شو کې دا ورسید هغه مسلمانانه ملامت نه کې فسلونم ساعت کې پر خره باندې درې مانه راوړي د پیاده پیاده نشتلې ورات لای
دا بادغیس تو اوسیدونکو د خپل سیمه ایز ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. دوی ویل چې دلته لوږه زیاته سوې، سیلابونو زیانونه مر اړولي او بیکاری زیاته ده. شپږ نیمه بجې سوې په بل خبري مجله کې ملیحه احراری در سره.